ستړي مسي وخت ماجګر 15 بجې سوی د مشالې دو د نړ وځي نه ساته خبرونه په ورستي خبري غړي کې مزه عبد الحی کاکړ هر کله کوم په دې غړي کې د سر خبروندا چې د پاکستان حکومت د بدنامولو د یو کس د بدنامولو په اړه باندې د یو قانون راوړلو مسوده تیار کړې ده پر دې باندې به ریپورت لرو د دې ترڅنګ د پښتون ژغورنې غورځنګ په کراچي کې احتجاج او ورسره به د اولمپیک لوګي لوبو او د افغانستان په اړه ځینې ریپورټونه لرو خو پایل بل خبرونه وکړو چې منور شاه وړاندې کوي
د خبرونو سرټکی ای پی ټی ایم له حکومت ته د جبري لادرکیو د مخنیوي غوښتنه کړې ده ناروې ویلي د طالبانو د حکومت پر رسمیت پیژندلو باندې غور نه کوي او برتانیا وایي غربي نړۍ په روسي کمپنیانو د ډالرو استعمالولو بندیز لګولې شي د خبرونو تفصیل د پښتون ژغورنی غورځنګ مشر منظور پښتین غوښتنه کړې چې حکومت د پښتنو په ګډون د نورو قانونو د خلکو د جبري تښتونو مخنیوي یقیني کړي نو موړي دا خبره پرون په کراچۍ کې د غورځنګ د یو مشر علي وزیر او د نورو غړو د خوشی کولو لپاره احتجاجي پرلات ته وکړي دا احتجاجي پرلات د فروری له 14 راځي دوام لري منظور پښتین پرلتوالو ته د لادرکو کسانو په اړه وویل د پاکستان حکومت د لادرکو کسانو موندلو لپاره په 2011 کال کې یو کمیشن هم جوړ کړ بلخو د پښتون ژغورنی غورځنګ د سند حکومت نه غوښتنه کوي چې د علي وزیر پر ضد مقدمه د بهرته واخلي خو سند حکومت ویلي چې د هغه پر ضد مقدمه په عدالت کې روان دي او دوی یې د بهرته اخیستو واک نه لري په علي وزیر د ریاست ضد د وینا کولو تور نه دي خو هغه یې ردوي په پیښور کې د اسلامي کالج په هنتون استادان وایي چې در ترخپل غوښتنو پوره کېدو به احتجاج ته دوام ورکوي د استادانو د اتحادیه ویا شانواز خان پر مشال رډیو ته ویل چې اسلامي کالج په هنتون هر کال 800 میلیونه روپو خساره کوي نو موړي زیاته کړه چې دوی د احتجاج لپاره له وایس چانسلر غوښتنه کړې چې هغه د مالی خسارې لپاره له صوبایي حکومت ګرانټ یا فند وغواړي د ترڅنګ د استادانو په تنخواګانو کې د 10% او د غوي د کورونو په مراتو کې د وو فیصد اضافه ژمنه هم عملی کړي د استادانو د فروری له 15 میرایس د احتجاج په توګه د زده کړو بهیر ودرولې ده بلخو د اسلامي کالج په هنتون انتظامیه ویل دي هڅه کوي چې تر مارچ پورې د استادانو غوښتنې پوره کړي د ځوانانو د چارو لپاره د پاکستان وزیر اعظم ځانګړي صلاحکار عثمان ډار ویلي چې حکومت د کامیاب ځوان پروګرام لمخې په قبایلي ضلعو کې د ځوانانو د پرمختیا لپاره 3 ارب روپۍ لګولې دي د پاکستان سرکاري ریډیو په خپل ویبپاڼه لیکلي چې عثمان ډار پرون د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی له ځانګړي صلاحکار بیرستر محمد سیف سره په پیښور کې د ملاقات پر مهال زیاته کړه چې حکومت په قبایلي ضلعو کې د ځوانانو د روزګار لپاره 50,000 موقع هم برابرې کړې دي قبایلي ځوانانو د عثمان ډار د ګندونو په اړه لا هم څه ندی ویلي خو وړاندې په بیا بیا له حکومت غوښتنه کړې چې د روزګار لپاره کړي اعلانونه دي عملی کړي تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ د ناروې د بهرنو چارو وزیر اینکن هوفلت وای هیواد یې په دې غور نه کوي چې د طالبان حکومت په رسمیت وپیژني نوموړي دا خبره پرون په میونخ کې امنیتی کانفرنس ته د وینا په وخت وکړه ناروې د رواني میاشتې په لومړۍ کې د طالبانو یو وفد اوسلو ته بللی و چې په بیلابیلو موضوعاتو له نړیوالو ټولنې سره خبرې اترې وکړي دا په داسې حال کې ده چې طالبانو د تیر کال په اګست کې د افغانستان واک ترلاسه کړی خو تر اوسه یې حکومت یو هیواد هم په رسمیت نه دی پیژندلی د برتانیا وزیر اعظم بورس جانسن وای غربي هوادونه ډالرو ته د روسی کمپنیانو رسایي بندولې شي نو موړي نن وویل ک روس په یوکرين حمله وکړي نو امریکا او برتانیا به د امریکایي ډالرو او برتانوي پوندونو استعمال ته د روسی کمپنیانو رسایي بند کړي جانسن بي بي سي سره خبرو کې وویل چې د روس لخوا په یوکرين د حمله پترس کې به غربي هوادونه په ماسکو لا نور جوړ اثر لرونکي بندیزونه ولګوي خو روس په بیا بیا ویل چې په یوکرين د حمله په حمله به په یوکرين د حمله اراده نه لري او بل خبر د لوبو د نړۍ د پاکستان سوپر لیگ شل وریز کرکټ په مقابلو کې د محل د لاور په قذافي سټیډیم کې د کوټه ګلیډیټرز او کراچي کینګز ترمنځ لوب روانه ده کوټا ګلیډیټرز اول بیټنګ کړی دی او په شلو ورونو کې د سلورو لوبغاړو په اوټ کې دوی یو سل شپږ شپېته رنزونه جوړ کړي. دا مهال کراچی کینګز بیټنګ کوي او درې اتیا رنزونه یې جوړ کړي په لسو ورونو او دوه بالونو. له دې وروسته د پېښور په وخت اونیمې بجې به د ملتان سلطان او د اسلام آباد یونایټډ ترمنځ مقابله کیږي. په دې سیالیو کې پرون لاهور قلندر اسلام آباد یونایټډ ته ماتې ورکړه. د خبرونو پای
خبرونه مو له منور شاه زخوا اوریدل. پروانه غړي کې د ځینو نور رپورټونو ترڅنګ دا مهم رپورټونه لرو. د پاکستان حکومت د یو چا د بدنامولو د مخنیوي لپاره یو قانوني مسوده تیار کړی چې ورواندي خبريالانو او د ټولنیزو رسنیو فعالانو نیوکه کړي.
حکومت کم قوانی راولی نو غری داسې طریقې سره راولی چې کم د حقوقو خبر کولو والے خلک وي نو د هغه حقوق ته غیر محفوظ نشته د قانون په ضد کې ارانه.
د پښتون ژغورنې غورزنګ لخوا نن په شپږمه ورځ هم د خپل یو زنداني مشر علي وزیر د خوشکو لپاره په کراچي کې پرلت دوام لري. په پرلت کې لکوټ هم د غورزنګ ملاتړي ورغلي چې پکې یو هم ملک عنایت الله کاسای دی.
چنا صوبائی حکومت دانن ومدا دلته پزراو خلق ناس دی او دلیل لوی علاقو سره غلی دی نه مرکزی حکومت نه یو منیسټر غلی دی.
نن د ټولنیز یا سماجی انصاف نړیواله ورځ د ټولنیز انصاف دیسه
سماجی انصاف خبره کوو هغه وسایل باندې د متناسب حق او د هغه لپاره رایج نظام کې د هر شخصي د نمائندګۍ خبره کوو.
نو رپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره اوسئ. په پایل کې د قانوني مسودې خبره کوو. د پاکستان حکومت د یو چا د بدنامولو د مخنیوي لپاره یو قانوني مسوده تیار کړې ده. خو خبريالانو او ټولنیزو رسنیو فعالانو دا په دې هیواد کې د رسنیو او وینا ازادۍ تر پښو لاندې کولو یو هڅه بولي. د خبريالانو اتحادیې پاکستان فیډرل یونین آف جرنالیسټ مصر شهزاده ذوالفقار وایي د رسنیو ازادۍ تر پښو لاندې کولو د هڅې خلاف ژغ پورته کوي. په دې اړه له پېښور د غلام غوث رپورټ اورو.
په ټولنیزو رسنیو د یو چا د رسوا کولو د مخي نیولو لپاره وفاقي کابینېته د منځوري لپاره یو قانوني مسوده لیکدول شوې ده. د اطلاعاتو او وفاقي وزیر پواد چودري په خپل ټوئیټر پاڼه د پروري په 19مه نیټه په خپور کړي او بیان کې د دې خبر پخله هم کړي دي. پواد چودري له رسنیو د بیلابیلو ادارو سره په خبرو اترو کې دا هم ویلي دي چې د دې قانون لاندې به په ټولنیزو رسنیو د یو چا نوم او ناموس ته زیان رسول یو ناقابلی ضمانت جرم وي او عدالت به په شپږو میاشتو کې دننه د دې د پیسلې پابند وي او د دوو کلونو د بند په ځای په دې قانوني مسوده کې د قید موده 15 کلونو ته غځولې شوې ده. خود پاکستان د خبريالانو د مرکزی تنظیم پی ایف یو جی جنرال سیکرټر شهزاده ذوالفقار د پروري په شلمه نیټه مشال ریډیو ته وویل چې حکومت د رسنیو د ازادۍ د ختمولو په هدف دا ډول هڅې کوي او خبريالان به د دې په ضد تحریک چلوي.
که یو طرفه ته کوي ګورنمنت که یو طرفه کوي د مطلب دادی چې هغه هیڅ کلا چې دی دا نیت سم ندی. هغه سوشل میډیا سره ډېر پرابلم لري حکومت غواړي چې سوشل میډیا بلډوز کی او پی ایف ای جی دغه حمایت نه کوي بلکې د دخلاف تیری چلی.
خو په قومي اسمبلی کې د واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف غړی اقبال اپریدی وایي د دوی حکومت په ټولنیزو رسنیو د ناسمو خبرونو د مخې نیولو لپاره د قانون سازۍ کولو په هدف دا نوی قانوني مسوده جوړه کړې ده.
قانون سازی یا دا ڈراپ چې تیار دی دا ډیر ښه اقدام دی او د سره بعد سوشل میډیا نه دا غلط خبرې او پروپاګاندا او یو خه مهذب معاشره به مخې لراشي او یو خه په یو لیمټ کې به خبرې کیږي. دا هر خشي به کوم د خل تعریف کوي او د بد شي چې کوم راځي دا غي به مخالفت کیږي خو هم د قانون په دایره کې نه.
دا د هغې رسټو دا چې د پروري په 14مه نیټه د اف ای ای لخوا په اسلام آباد کې د محسن بیگ په نوم د ټولنیزو رسنیو یو فعال او خبریال په دې وجه نیولې شوی و چې هغه د عمران خان د یوې پخوانی میرمنې ریحام خان د یو کتاب په حواله ورکولو سره د وفاقي وزیر مراد سعید نوم او ناموس ته زیان رسولی و او مراد سعید د هغه په ضد اف آی ای ته خپل شکایت درج کړی و. په پیښور کې خبریال محمود جان بابر وایي په پاکستان کې د وړاندې نه بیلابیل سیاسي ګوندونه د ټولنیزو رسنیو څنګ لري او دا ټول هر څه کنټرول کول به آسان کار نه وي.
دا کله هم دا خبره چرته ستایلې شوی نه ده چې په جمهوریت دور کې د سزاګانې مقرر کړی شي دومره ډېرې غټې غټې سزاګانې او بیا په دغه انداز چې په هغه کې شپږ میاشتو کې به هغه ټول کیس سر کیږي لکه یو سړی باندې نوم راغو اب خام خانی ولې کیږي اب جیل ته ځي. زما په خیال باندې ټول جماعتونه که په یو ځای کینی او د دې ریګولیټ کولو لپاره د دې لپاره څه ضبطه اخلاق جوړ کړي هغه واحد د دې حل دی سزاګانو سره دانش کړي.
د خبریالانو ترڅنګ په پاکستان کې د ډیجیټل حقوقو فعالان هم په دې هیواد کې د ټولنیزو رسنیو د ازادۍ په ضد د حکومت د ارادو غندنه کوي. په پیښور کې مدني فعال قمر نسیم وایي د ټولنیزو رسنیو د لارې د چا نوم او ناموس ته د زیان رسولو مخه نیول ښه کار دی خو په کار ده په داسې کولو کې د ټولنیزو رسنیو د ازادۍ تر خپو لاندې کولو څخه ډډه وکړي شي.
چې کوم حکومت کوم قوانین راولي نو هغه داسې طریقې سره راولي چې کوم د حقوقو خبرو کولو والا خلک وي که هغه صحافیان وي که هغه سیول سوسایټي خلک وي او که هغه انډیویجوال پاکستانی وي نو د هغې حقوق ته غیر محفوظ نشي او هغه به دې قانون په ضد کې را نشي.
په ټولنیزو رسنیو د یو چا نوم او ناموس ته د زیان رسولو په ضد قانوني مسوده د مشاورت لپاره د وفاقي کابینې غړو ته لیږدول شوې ده او د پاکستان تحریک انصاف د سرچینو تر مخه دا نوی قانوني مسوده به زر تر زره د یو صدارتي پرمان د لارې ناپیس کیږي. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال رادیو هر ورځ د سهار له نهو د ماخام تر شپږو بجو پر دغه سپو اوریدای شي. منځنۍ صفه شپږ سو یو ویش کلو هرڅه لنډې صفې 2011 15,000 14,500 اول از درات سواتیا کلو هرسا.
او سمزو کراچی ده د پښتون ژغورنې غورزنګ د مخکښ علي وزیر او د ځینو نورو کسانو د راخوشي کول لپاره په کراچی کې د غورزنګ احتجاجي پرلت نن هم دوام لري. دوی دا پرلت د فروری له 14 پیل کړی دی. پرون د غورزنګ مشر منظور پښتین پرلتوال ټول په پاکستان کې پښتانه او د نورو قانونو کسان په جبري توګه لا درکه کې شنو باید حکومت د دې مخنیوي وکړي. د عامول چې د سند صوبې حکومت د علي وزیر خلاف مقدمه بیرته واخلي خو د سند حکومت بیا وایي د علي وزیر پر ضد مقدمه په عدالت کې روان دي نو دوی د بیرته اخیستو واک نه لري. دا چې سند حکومت دا ډول مقدمه بیرته اخیستای سي او کنه په دې اړه د غورزنګ د احتجاجي پرلت په حق له تفصيلي رپورت له کراچي نیاز علي خان راکوي.
د احتجاجي پرلتا د جنوبي وزیرستان نه د قامي سملي غړي علي وزير ماشومان هم راغلي. د پروري په 19 د پي ټي ام مشر منظور پښتين پرلتا په خپل وینا کې وویل
علي وزير ماشومان د زمونږ سره ولاړ دي دوی راغلي دي دا سنان چې دوی ته دا اندازه وا چې کام نشته دی مونږ ته ضرورت دی خو په رګونه کې د علي وزير وینا وا چې د کام چرته درځنو هلته دوی هم د خپل وزیر د خپل مټونه چې دا ډېر کمزوري دی هغه د خپل کام سره څنګ په څنګ ودرول دا د علي وزیر د مزاحمت تربیت دی. انشاءالله یوازې د علي وزیر خلاصون نه د ټول وطن خلاصون خپل واک او اختیار دا ورته لاسونه سره ورو.
منظور پښتین زیاته کړه چې نن په هیواد کې پښتانه او بیا نور خلک جبري له درکه کیږي.
یعنې دوی وایي دا ګناهګار خلک دی که ګناهګار وي که بې ګناه وي په آئین او په قانون کې تا لار ورکړې ده.
خو بلخوا د پاکستان فوج په وړاندې وار په وار په هیواد کې د لادرک خلکو پاړه دغه تورونه رد کړی دي. او بیا وفاقي حکومت سوم دی وړاندې د خلکو د بيدرکۍ د مخنیوي لپاره په قومي اسمبلی کې یو بل هم وړاندې کړي، خو تر اوسه ورته قانوني شکل نه دی ورکړی شوی. په کراچۍ کې د سنې اسمبلی مخې ته د لومړۍ ورځې په دې پرلت کې ناست د بلوچستان کوټې سره تعلق لرونکو د پی ټی ایم د مرکزي کور کمیټې غړی عنایت الله کاسی وایي چې د خپل قام د ګټو لپاره دلته ناست دی.
دا یو حقیقت دی چې موږ په یو داسې بې حسه حکومتو کې ژوند کوو چې نن صوبایي حکومت دا نن ومه ده دلته په زراعو خلک ناست دي او د لیرې لوړو علاقو سره راغلي دي، نه مرکزي حکومت نه یو منیسټر راغلی دي. موږ حیران یو چې دا څرنګه حکومتونه دي په موږ باندې.
د پی ټی ایم مشر منظور پښتین او بیا د غورځنګ نور غړي وایي چې سن حکومت دا اختیار لري چې د علي وزیر په ضد جوړې مقدمه بیرته واخلي. حسن حکومت ویان مرتضی وهاب وار په وار ویلي چې سن حکومت دا اختیار نه لري چې د علي وزیر په ضد مقدمه بیرته واخلي. سن حکومت نه عدالتونه باید د علي وزیر په مقدمو خپل پریکړه کوي. سن حکومت د علي وزیر په ضد جوړې مقدمه بیرته اخیستلی شي او کنه؟ دا پوښتنه مو د پاکستان د سپریم کورټ نامتو وکیل صلاح الدین ګنڈاپور څخه وکړه. نوموړي د فروری په 19مه مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل
حکومت اجازت نه بغیر کټ کې دی نشي لاله دا اختیار شته چې هغه خپل هوم ډپارټمنټ ته وایي چې دا ایف آی آر څخه دا واپس والی. قانون دا وایي چې کوم ځای چې ایف آی آر کټ کړی دی اسین حکومت ته، نو په قانون کې 493 ضابطه فوجداري دا وایي چې حکومت چې کوم ځای نه هغه خپل ایف آی آر واپس اخیسته. اوس که سند حکومت دا وایي چې کوم ځای چې کوم دوه نشي اخیسته دروغ وایي، دا مطلب دا دی چې هغه دغه خبره کوي چې روز ٹرائل ته لاړ شي او ٹرائل جوړ شي او عدالت
د سن اسمبلی مخې ته روان د پښتون ژغورنې غورځنګ دغه احتجاجي پرلت ته د فروری په 19مه د کوټې هزارګانو مشرانو حمیده هزاره او طاهر خان هزاره هم د نورو غړو سره ګډون وکړو او پی ټی ایم ته په احتجاجي پرلت کې د هر ډول مرستو ملاتړ ډاډ ورکړو. علي وزیر چې له 1300 میاشتو راهسې د کراچۍ په زندان کې په دې تور بندیوان دی چې د ریاست ضد ویناګانې کړي او خلک د ریاستی ادارو په ضد را پارولو هڅې کړي، خو پی ټی ایم دغه تورونه ردوي او وایي چې دوی د پرامن او سوله ییز لارې د پښتنو حقونه غواړي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
درنا پلور
قبالی
ضلع کے د جنکو تعلیمی شرے اغیتا د ورپیخو مشکلاتو او د سکولونو صورتحال پاړه لزده کوونکو استادانو د سیمې مشرانو او چارواکو سره خبرې کوو. خبرونه تاسو د دوشنبه یا ګل پاورز په کوم 3 بجې او د سه شنبه یا نه پاورز په 3:30 بجو لمشال ریډیو اوریدئ شئ.
په پېښور کې د اسلامي کالج او پوهنتون استادان وایي چې حکومت دې ورلا غوښتنې ومني کني احتجاج ته به دوام ورکړي. استادان په تنخوا کې د اضافي نورو مراعاتو او د پوهنتون د مالی خسارې لپاره د ګرانټ غوښتنه کوي. دوی دا احتجاج په داسې وخت کې کړی چې په پوهنتون کې امتحانونه روان ول. له دې وروسته بیا زده کوونکو هم د استادانو د احتجاج له وجې د امتحانونو ځنډېدو خلاف احتجاج پیل کړی، خو هغه د فروری تر 21مې یعنی تر سبا پورې ځنډولی دی. بلخوا د اسلامي کالج پوهنتون انتظامیه وایي چې هڅه کوي تر مارچ پورې د استادانو غوښتنې ومني. تفصیل د انیس اجمل په دې رپورټ کې.
په خبر کې د اسلامي کالج او پوهنتون استادان وای تر څو چې حکومت د دوی په تنخواګانو کې د اضافي او د نورو مراتبو غوښتنې نه وي منلي احتجاج به دوام لري. بلخو د اسلامي کالج او پوهنتون ستکونکو د استادانو د احتجاج لوجه د امتحانونو ځنډیدو په فیسونو کې د زیاتوالي او د نورو غوښتنو لپاره پرلت تر دوشنبه ورځې ځنډولې دي. د اسلامي کالج او پوهنتون د استادانو د اتحادي بیان شانواز خان د فروری په 19مه مشال ریډیو ته ویل چې دوی د دسمبر 16مې څخه علامتي احتجاج پیل کړی وو، خو د فبرورۍ 15مې کلاسونه اغستل او د پهنتون نور خدمات پرې خدي
منګ یونیورسيټي چې دا سالانه 800 ملیون روپۍ چې دا د بجټ خساره ده. نو د بده مرغه زمنګ چې کوم صوبایي حکومت ته اغه زمنګ یونیورسيټي ته د 20 روپۍ ګرانټ هم نور کوي سالانه. نو موږ وایو چې سر څه ته یو چې ستا کار دی چې د صوبایي حکومت سره خبرو کې هغه بده خبره قائله کې بجای د دې چې اغه لاړ شي د ګرانټ راوړي د صوبایي حکومت نه اغه د دې لپاره یو بل طریقه خپل کړی دا او طریقه دا چې اغه روس پروزه د سونټانو فیسونه چې کوم دي اغه سیوا کوي. دلته چې کوم ملازمین دي د اغه په تنخواګانو کې مختلف قسم کټوتیاني تجویز کوي. نو موږ دغه احساس ته چې دغه تل د سونټانو د ایگزام په دوران کې زمنګ دغه مرحله رااله خو موږ سره واشان سره سبله لار پر نه خوډله.
د اسلامي کالج په هنتون استادان وای چې حکومت ورسره د 2020 کال په جون کې په تنخواګانو کې د 10% او د کور په مراتو کې د 2% اضافه شمنه کړې و خو تر اوسه نه ده عملي کړې. په پوهنتون کې د استادانو لخوا د فروری په 15 تر احتجاج وروسته زده کوونکو هم د وایس چانسلر دفتر مخې ته ناسته پیل کړه او دریځ یې دا و چې د استادانو لخوا د احتجاج په توګه د امتحانونو د حالونو تړل کېدو له وجې د دوی وخت ضایع کیږي. د اسلامي کالج او پوهنتون د زده کوونکو اتحادی مشر اچک خان وویل چې د پوهنتون انتظامی ورته د امتحانونو کولو ترڅنګ په فیسونو کې د کمیو د جنکو د هاسټلو د مسئلو د هوارولو لپاره تر فبروري 20 پورې وخت ورکړی دی. اچک خان زیاته کړه کوسم د دوی غوښتنې اونه منل شوې نو د صوبې په کچه به احتجاج پیل کړي.
ټیچران خپل ګرانټونه منظوره کوي نو د هغې دپاره دوی د حکومت سره د یونیورسټۍ سره د هغې بلونو پاس کېدو دپاره سټرایک وکړو. نو په دې دوران کې اګزام روان وو نو هغې ټول اګزام حالونه هر څه ډپارټمنټونه ټیچرانو آف کړي. نو اګزام اوسه پورې فیلحال سټاف دی نو دا داسې د فیمیلز ایشو په هاسټلو کې سټاف چې کوم هلته کوک دی یا کلاس فور کوم سټاف دی نو هغه ټول میل دي. دلته زر لکه داسې ایشوز راځي چې فیملز نه شي ډیسکس کولای او د دې دلته نور ترانسپورت ډیر ایشوز وي. د ګورنمنت ماته دا وایي چې کورونا په مات کې سټوډنټس دې ریلیف ورکړي څه دا غي باوجود ماته ریلیف وځي 10% نور انکریزونه لګي انوال دا په فیس کې شوی دی.
د اسلامي کالج په هنتون لسته کوونکو سره په احتجاج کې د پیښور یونیورسيټي د لسته کوونکو اتحادیو غړي او مدني فعالان هم شامل شوي وو. د په هنتون د لسته کوونکو د اتحادیې پښتون سټوډنټس فدرېشن یو مشر امین الله کندي ویل چې د تیرې سمودې راهیسې د انتظامی د ناسمو تګلارو له وجې د لسته کوونکو مسئلې زیاتې شوې دي نو ځکه اغه احتجاج ته اړ شوي.
دا ټول د حکومت او د ایچ سی سی چې اوس پورې په صوبې کې خپل ایچ سی سی جوړه شو نو لکه دا د دې کنه ناکامي ده د حکومت کنه په درې ورځې ټیچران طالبان د ټول اړتالونه کوي حکومت څوک نه راځي دوی کې غلطیانې ټول د اخی دي د طالبان خو دې کې سم نشته خپل حق د پر ټیچرانو د پر اومد کې احتجاج کوي چې موږ له اگزام والے موږ له کلاسونو شروع کوي.
د اسلامي کالج په هنتون استادان په وایس چانسلر تور پورې کوي چې هغه خپل قانوني اختیارات نه استعمالوي چې لږې په کالج کې مالی ستونزې زیاتې شوې دي. د وایس چانسلر ویان علي هوتی مشال ریډیو ته ویل چې دوی په 13 سموده کې د مالی ستونزو لږې 3.5 اتیا ملاسمین لري کړی دي. نو موري سیاته کړه چې وایس چانسلر هڅه کوي چې تر مارچ پورې د استادان او زده کوونکو غوښتنې پوره کړي.
کوتاز وګوره د پاکستان ټول یونیورسيټان او خاص کر د خیبر پښتونخوا یونیورسيټان چې دي نو ټول فاینانشل کرایسس کې دي. نو چانسلر صاحب دې ته دا وایي چې ما تاسو د مارچ پورې انتظار وکړي چې زه د ټول ز تنخواګانې ورکم د دینه مخکې چې دې 13 روجا کې چې نو موږ ټول خلکو د سامه کاله چې دین سره تنخانو او بیسیک پې موږ ورکړی دا بیا د اغه نه مخکې چې کرونا تیر شوی دا نو هغه ټول پرابلم چې دین او هغه یکدم چې دې ځای تر اورسیدل چې موږ وا چانسلر صاحب هم دغه کوشش کو چې دا مسلې چې دې موږ طریقې خطرې کې سره هندل کو خو دې دل زمنګ نه خطرې کې سره هندل نکړي شو هغه وجه هم صرف دغه وجه فاینانشل کرایسس دي.
علي هوتی وا اسلامي کالج ته په 2009 کال کې د پوهنتون درجه ورکړل شو دا مهال په دې اداره کې شاوخوا 12 ستکون کې ستکړې کوي. بل خو صوبایي حکومت د اسلامي کالج او پوهنتون د استادانو ستکون کو د احتجاج په اړه سندې ویلي خو وړاندې ویلي وو چې د تعلیمي ادارو د مالی ستونزو په هوارولو یې کار پیل کړی دی.
د پاکستان په اساسي قانون کې د ملک وګړو ته کوم حقونه ورکړل شوی او پر هغه یې څه ذمہواری خېږي؟ د انسان بنیادی بشری حقونه څه دي او هغه څنګه ترلاسه کیدی شي؟ اولس په خپل حقونو خبرول د ریاست ذمہ واری ده او کنه اولس په خپل حقونه په خپل ځان ته معلوموي؟ دا او دې ته ورته نور موضوعات د مشال رادیو په ونیزه خبرونه قانوني لارې کې له قانون پوهانو سره سیړو. د خبرونه د هر دوشنبه په ورځ د مسپخین په 2:30 او د هر چهارشنبه په ورځ د مسپخین په پاوباندې 1 بجه بوريوال کاکړ تاسو وړاندې کوي.
په پېښور کې میډیکل یونیورسيټي اعلان کړی چې دوی به ډېر ژر په کابل کې د دې پوهنتون څنګه یا کیمپس پرانیزي چې دارنګ افغان زده کوونکي مسلکي زده کړې په خپل هیواد کې ترلاسه کړي. د خیبر میډیکل پوهنتون لخوا په جاري سوي خبر پاڼه کې راغلي دوی په دې لړ کې د پاکستان د لوړو زده کړو کمیشن ته هم خط لیکلی چې په کې ترې غوښتل شوی چې دوی به په کابل کې جنا هسپتال په ټیچنګ روغتون اور بدل کړي او هلته به د پوهنتون څنګه پرانیستي. افغان زده کوونکو استادانو د خیبر میډیکل پوهنتون د دې فیصله هرکلی کړي او وایي چې اوس به د افغانستان ځوانان د نورو هیوادونو په ځای د طبي مسلکي زده کړې په خپل هیواد کې ترلاسه کولای شي. په دې اړه د سراج زهیر رپورټر.
خیبر میډیکل پوهنتون په خپل ویب پاڼه خپور شوی خبر پاڼه کې د دې پوهنتون د وایس چانسلر پروفیسر ډاکټر ضیاء الحق له خولې لیکلي چې د فروری په 14 د پوهنتون سینډیګیټ په پیښور کې د افغان طالبانو د سفارت یوې ډلې سره چې مشرې مفتی نور الله حقانی کوله په ملاقات کې فیصله وکړه چې دوی به ډیر زر په کابل کې د خیبر میډیکل پوهنتون څنګه خلاصوي. او دې لړکې دوی د پاکستان هایر ایجوکیشن کمیشن ته یو خط هم لیکلی چې پکې ترې غوښتي چې دوی به په کابل کې جنا اسپتال په ټیچنګ اسپتال کې بدل کړي او د هغې سره خوا کې به خپل څنګه پرانیزي. بل پلو په پیښور کې د طالبانو د افغان کونسلګری د انتظامی امور مشر مفتی نور الله حقانی په جاری شوی خپل یو بیان کې ویلي چې دوی د خیبر میډیکل پوهنتون د دې ګام ستاینه او تایید کوي او دا ډیر نیک ګام دی او دوی به یې هر قسم مرسته او کومک کوي. په پاکستان او افغانستان کې افغان زده کوونکي او استادانو د پاکستان د خیبر میډیکل پوهنتون تون پدې فیصله د خوشحالي سرګندونه کړي او وايي اوس په د افغانستان زده کوونکو په خپل وطن کې د طب مسلکي زده کړې تر لاسه کړي. په پیښور کې د ننګرهار یو زده کوونکی سلیم احمد نشیات د فروری په 19 مشال ریډیو ته وي
دا خو یو ډیر ښه اقدام یو ډیر ښه سټیپ ته زبوک د افغانانو د پاره چون کې زبوک افغانان ډیر زیات د طالب د به برخه پاتې کیږي هغه په دې وجوهات سره چې کار معلومه ده افغانستان کې موږ ډیر زیات مشکلات لرو زیاتره د سیوی چې هغه خپل بچیان اولادونه د پاکستان ته د طالب د پاره د شیرا لګلې هغه نور مشکلات وي. نو زبا دا وایم چې دا د افغانانو د پاره ډیر یو د خوشحالي نظر دی.
یو بل د کونړ ولایت زده کوونکی خطیب الله سلارزی چې په پیښور کې سبق وایي مشال ریډیو ته وی دوی د ډېر مدیره حصے غوښتل چې د پاکستان مسلکی پوهنتونونه خپل څنګ په کابل کې پرانیزي. نو دا ډېر ښه فیصله ده.
د پاکستان حکومت چې کوم دا یو هو قدم واغستو او زمونږ د پاره چې کوم دی التا د طب د پاره یو داسې څنګه پرانیزي چې زمونږ خپل افغانانو ته الته پکې چې کوم دی سبقونه حاصلولې شي او د خپل ملک د پاره چې کوم دی او د خپل افغانانو د پاره یو خدمت کولې شي. الله دې وکړي چې امداد د طب څنګه الته په کابل کې جوړ شي.
د افغانستان د بلخ پوهنتون استاد عزیز الدین یوسفزی د خیبر میډیکل پوهنتون د څنګه په پرانیست کې دوه مشال ریډیو ته وي
لمړی دا چې دلته به یو دوارخیزه تحصیلي اړیکه ټینګ شي چې په دې سره بزمونګه محصلین په طبي برخه کې لډیرو خونیزو مشورو او تجربو څخه برخه دوی مده چې باور لرم چې دغه پونتون به په نړیوال معیار برابر وي چې په دې کې به په ډیرو امکاناتو برابر او پرمختللی لابراتوار موجود وي او ترڅنګ با تجربه او د ډیرو تجربو ډاکټرانو او پروفیسورانو بدل ته تدریس کوي چې دا یو خېګنه ده او یو خزیره ده.
ته په داسې حال کې چې د پاکستان حکومت لوړاندې صد پاسه 3000 افغان زده کوونکو ته د پاکستان د طب او انجینرینګ په مسلکي پوهنتونونو کې د علامه اقبال سکالرشپ په نوم وړیا زده کړې ورکوي.
مشال ریډیو هر ورځ د کورونا وایرس خبرېدو د دې د مخنیوي په اړه د روغتیا نړیوالې ادارې لارښوونو او د پاکستان او افغانستان په ګډون د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د اقداماتو او صورتحال په اړه تازه معلومات در خبروي.
اوریدونکو اوسم د خبرونی نیمای ته را رسیدلی 15 بجې کېدونکې دي. منور شابه د خبرونو لنډی سووروي.
د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین غوښتنه کړې چې حکومت د پښتنو په ګډون د نورو قومونو د خلکو د جبري تښتونو مخنیوی یقیني کړي. نوموړي دا خبرې پرون په کراچۍ کې د غورځنګ د یو مشر علي وزیر او د نورو غړو د خوشي کولو لپاره احتجاجي پرلت وکړې. دا احتجاجي پرلت د فروری له 14 راهیسې دوام لري. د پاکستان حکومت د لادراکو کسانو موندلو لپاره په 2011 کال کې یو کمیشن هم جوړ کړی دی. په پیښور کې د اسلامي کالج پوهنتون استادان وایي چې تر خپلو غوښتنو پوره کېدو به احتجاج ته دوام ورکوي. د فروری له 15 راهیسې شروع شوي د احتجاج کې استادان په تنخواګانو او د کور په مراتو کې د اعلان شوي اضافي عملي کولو غوښتنه کوي. بلخوا د پوهنتون انتظامي راتلونکې میاشت پورې د استادانو غوښتنو پوره کولو هیله ښودلې. د ځوانانو د چارو لپاره د پاکستان وزیر اعظم ځانګړي سلاکار عثمان دار ویلي چې حکومت د کامیاب جوان پروګرام لمخې په قبایلي ضلعو کې د ځوانانو د پرمختیا لپاره 3 ارب روپۍ لګولي او د روزګار لپاره یې 50,000 موقع برابر کړي دي. بلخوا د قبایلي ځوانانو اتحادیې وخت په وخت له حکومت د اعلان شوو پروژو عملي کولو غوښتنې کوي. د برتانیا وزیر اعظم بورس جانسن نن له بی بی سي سره په خبرو کې وویل چې روس په یوکرین حمله وکړي. نو امریکا او برتانیا به د امریکایي ډالر او برتانوي پونډونو استعمال ته د روسي کمپنیانو رسایي بند کړي. خو ماسکو په بیا بیا ویلي چې په یوکرین د حملو نیت نه لري. د پاکستان سپر لیګ شل وریزو کرکټ سیالیو کې نن په لاهور قذافي سټیډیم کې د کوټا ګلیډیټرز او کراچۍ کینګز ترمنځ میچ کې کوټا ګلیډیټرز اول بیټنګ کړی چې په کې د سلور لوبغاړو په کېدو یو سل شپږ شپېته رنګونه جوړ کړي دي. دا مهال کراچۍ کینګز بیټنګ کوي او په 15 اوورونو او 15 بالو یې د سلور لوبغاړو په کېدو یو سل شل رنګونه جوړ کړي دي. نن دویمه لوبه د ملتان سلطانز او اسلام آباد یونایټډ ترمنځ کېږي.
د خبرونو لنډیز مو له منور شاو اوریدل. اوسم راځو د خبرونې دومې برخې ته. په دې کې یو شمېر ریپورټونه لرو. اول بلار سو افغانستان ته. سره لدی چې د طالبانو اوسنۍ حکومت او نظام هیڅ یو هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی، خو دوی دا دعوه کوي چې له نړۍ سره د یو رسمي تعلق په چوکاټ کې مختزي. طالب چارواکي وایي د یو رسمي او ځموار حکومت په توګه د پیژندنې لپاره هڅې روانې دي. په راتلونکي کې به دا موضوع حل سي. خو د طالبان له دې هلمندۍ سره سره تازه د ناروې د بهرنیو چارو وزیري په میونخ کانفرنس کې ویلي د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې ته لیواله نه دي. جزئیات په دې رپورت کې.
له شپږ میاشتو زیاته موده وشوه چې طالبان په افغانستان واکمن دي، خو نه د کورنۍ مشروعیت په اخیستو بریالي شوي او نه یې نړیوال رسمیت ترلاسه کړی دی. خو بیا هم طالب چارواکي وایي له نړۍ سره هغه تعامل لري چې د رسمیت پیژندنې په پایله کې منځته راځي. د طالبانو د اطلاعاتو فرهنګ وزارت مرستیال او د دوی د حکومت ویان زبیح الله مجاهد خبرو کې رسمي تعامل یوازې پر راشه درشه او راکړه ورکړه پورې محدود وي.
اسلامي امارت هڅه کوي چې تفاهم رامنځته شي. زموږ هر ځلې بهرني سفرونه او دلته په کور دننه د بهرنیو راتګ هغه همیشه د موضوعات له ځان سره لیست ډیپلوماتیک تماس لپاره لار هواره سي. افغانستان نظام په رسمیت ومنسي او د نړۍ په موضوعاتو کې د مطرح او مسؤل جهت په توګه باندې وپیژندل شي. دته هڅه روانه دي
خاغلی مجاهد ډاډ ورکوي چې ژر به یې حکومت رسمیت پیدا کړي، خو تازه د ناروې د بهرنیو چارو وزیر له دې کار انکار کړی. اینیکین هویټفیلډ په مونیخ کانفرنس کې ویلي د طالبانو د حکومت رسمیت پیژندنې ته لیواله نه دي او دا کار به ونه کړي. ناروې هغه هیواد ده چې روانه میاشتې د طالبانو ځنیو افغان سیاسینو، معترضو مېرمنو او نړیوالې ټولنې ترمنځ د یوې غونډې کوربتوب هم وکړ، چېرته چې عملاً د بحث یوه موضوع د طالبانو د اوسني نظام مشروعیت و. خود طالبانو د حکومت د ویان زبیح الله مجاهد بیا وایي ځینې هیوادونه د خپل منځي نزاکتونو له امله دې ته چمتو شوي نه دي چې د دوی د حکومت د رسمیت پیژندنې اعلان وکړي. د طالبانو اوسنی حکومت له پیل ډیر هیله مندو چې شاید له واکمنېدو سره سم یې ډیر ژر یو شمېر هیوادونه د رسمي حکومت په توګه ومني، خو لا یې دا هیله یوازې د هیلې تر بریده پاتې ده. د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې پریکړه آن هغو هیوادونو هم لا نه ده کړې چې دوی ته ډیر نږدې وو او له واکمن کېدو وړاندې ورسره خورا نږدې اړیکې درلودې. د امریکا متحده ایالاتو هغه مهال چې په افغانستان کې د طالبانو او مخکینی جمهوری نظام ترمنځ جګړه روانه وه خبرداري ورکړې وه که طالبان په زور واکمن شي له سختو بندیزونو او د نظام د عدم مشروعیت له ننګونې سره به مخ شي.
د مشال ریډیو د ګل یا دوشنبه ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
پلسنی مو بجو
سازونه زنجیرونه
پپاوکم یو لسو بجو
د مشال مرکه
پایونی مو بجا
قانوني لارې
په دونی مو بجو
د رڼا په لور
پپاوکم دریو بجو
سندری جادوګری
په درېنی مو بجو
روختیا او درملنه
په سلورو بجو
د خبرونی په اوجدو کې درته ځینې نو رپورټونه لرو چې پکې په سواد کې د بلدیتی ټاکنو کې د خلکو په زیات شمیر کې د برخه اخیستو په اړه د پوهاوی غونډه او د دې ترڅنګ د ټولنیز انصاف نړیواله ورځ ده چې ډېر ورځ په پاکستان کې خپل خلک په کم حال کې دي او د اولمپیک د لوبو حال هم درکو خو اوس یو ځل بیا افغانستان ته ځو یو شمیر عام افغانان د پاکستان د ویزو د ورکړې په بهیر لستون سره شکایت کوي دوی په میاشت ورته ویزې نه ورکول کېږي او دا کوي چې د بیړنیو ویزو لپاره کله کله اړسوي چې پیسې هم ورکي په کابل کې د پاکستان سفارت دا دابې ردوي خو د طالبان حکومت وایي دا ستونزې ستا او هڅه کېږي له پاکستان سره دا مسله حل کړي تفصیل د فیروزی عزیزی په ریپورت کې
په کابل کې د پاکستان سفارت له څو میاشتو راهیسې د ویزو د ورکړې بهیر د چټکتیا په موخه آنلاین کړای خو یو شمېر عام افغانان اوس هم شکایت لري د کابل ښار یو اوسیدونکي لطف الله بهیر وویل د ناروغ پلار لپاره ویزا اخیستې خو اوس د کورنۍ د نورو غړو لپاره ویزا نسی ترلاسه کولای
حقیق خو ډیر ستونزې وکړلې اوس هم 15 کسانو ته غواړم چې ویزا ترلاسه کړم ایجنسیانو والا $100 او ان تر یو نیم $100 پورې ویزې پیسې غواړي دی ویزې په سره درې میاشتې نه
لطف الله وایي د آنلاین ویزو لپاره هڅو او انتظار کوم نتیجه ورنکړه نو ځکه یې سیاحتي شرکتونو او ایجنسیو ته مراجعه کړې د جلال آباد ښار اوسیدونکو عثمان بل افغان دی چې د پاکستان ویزې ته اړتیا پیښه ده د هم لزیات انتظار ستړی ښکاري
د پاکستان ویزې د لپاره سخته اړتیا لرو چې مریض لرو مریض غواړو چې پاکستان ته ویزه ډاکټرانو جواب راکړي د ویزې د لپاره ډیر وخت انتظار باسو زموږ نه راوځي نه آنلاین بنانو لسه بل لسه هغه په خو به چې و پلان بود د سیستم اوس نشته
دا په داسې حال کې چې پر افغانستان د طالبانو تر واکمنې دوه وروسته کابل ته د دریو لوړپوړو پاکستانی چارواکو په سفرونو کې د طالبانو حکومت سره ژمنې سوي وي چې دوی به افغانانو ته د پاکستان د ویزو بهیر چټک آسان او پراخوي طالبان هم مني چې د ستونزې په خپل ځای پاتې دي د طالبانو د حکومت وایان زبیح الله مجاهد په دې اړه وویل
دا ستونزې د پاسپورت او ویزې په برخه کې ستا پاکستانی ویزې په افغانستان کې یو واره دوی ویل چې خلاص شوی دي نور راځي او ستونزې ستا خو به موږ تماسونه بار بار نیول سي دا ستونزې حل شي خصوصا د مریضانو په برخه کې او سہولتونه ایجاد شي
د دې ستونزو په اړه مو په کابل کې د پاکستان سفارت چارواکي وپوښتل دغه سفارت د رسنیو د برخې قونسل طاهر نواز په یو لیکلي پیغام کې د پیسو په مقابل کې د ویزو د ورکړې دا رد کړه ښاغلی نواز لیکلي دوی یعنی ویزه غوښتونکي په غوښتنلیک کې غلط معلومات ځای پر ځای کوي له همدې امله د ځنډ لامل ګرځي کله چې دوی ته بیا برېښنالیکونه واستول سي دوی هیڅ ځواب نه ورکوي خو عام افغانان بیا ادعا کوي چې د ویزې د ورکړې د بهیر د ځنډ د دې لامل سوی چې کمیشن کارانو ته د ویزو د اخیستلو لپاره پیسې ورکړي د یادونې وړ ده چې اکثر افغانان پاکستان ته د روغتیايي ستونزو او درملنو لپاره ځي
تبصری شنن خبرونه رپورټونه
عکسونه ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې اوریدلې او لیدلې شئ
د افغانستان په اړه یو رپورت تر وړاندې کول دي ورسته بیا سوات او خیبر پښتونخوا ته زو او ځینې رپورټونه ورته وړاندې کړو په افغانستان کې طالبان حکومت د موبایل ټلیفونونو د غیر رېجستره سیم کارتونو خرڅول بند کړي خو د ننګرهار اوسیدونکو وایي چې اوس هم په بازارونو کې دا ډول سیمونه خرڅې شي د ننګرهار اوسیدونکو له طالب چارواکو وایي چې د غیر رېجستره سیمونو ختمولو لپاره دي کار وکړي د طالبانو د حکومت د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي وزارت چارواکي وایي دوی په یو منظم پلان کار کوي چې لمخې به ټول غیر رېجستره سیمونه رېجستره کړي نور تفصیل له جلال آباد د مشالډیو خبريال راکوي
په افغانستان کې چې د تیرو شلو کلونو رئیس مخابراتي شبکو په فعالیت پیل کړي ورسره سم په بازارونو کې د نارېجستر سیم کارتونو پیر او پلور پیل شوه چې لا هم دوام لري د ننګرهار اوسیدونکو وایي چې د اکثرو جنایي او اخلاقي جرمونو لپاره د ناراجستر سیم کارتونو څخه ګټه اخیستل کیږي. دوی له طالب چارواکو غواړي چې د ناراجستر سیم کارتونو د بندېدو لپاره د لاس په کار شي. د جلال آباد ښار دوه تنه اوسیدونکي سید محمد او میر زمان وایي
غیر رجسٹر سیم کارتونه دی په 500 روپے خرڅیږي. دغه خبره دا ده چې دا بند
امنیتي پیښې مسکه می غلغه دوه مسکه می ګور چغلا وکړي ونی سي ورور هغه سیم کارت باندې خبرې کړي کوم ځای کې ورور هغه کار معلومیږي چې سب نه ورور خر کار پکې.
در رحمت الله په نوم یو بل تنوایي چې وخت نا وخت ورته لناشنا شمیرو زنګ ورزي او غیر اخلاقی خبرې ورسره کوي. نو موړې له طالب چارواکو غواړي چې د ناراجستر سیم کارتونو مخه ونی سي.
پرون ناول پرون
بلخوا د طالبانو د حکومت د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت چارواکي وایي چې دوی په یو منظم پلان کار کوي چې په تدریجي ډول به ټول غیر راجستر سیم کارتونه راجستر او کارونکي به یې بایومیټریک شي. د دې وزارت ویان عنایت الله الکوزی وایي
په دې برخه کې به جدي کار روان دی تر څو هغه سیم کارتونه چې غیر رجستر وي غیر رجستر سیم کارتونه عموما نه وي. سیم کارتونه هغه تل کیږي په مختلفو تذکرو باندې رجستر کیږي خو دا چې هغه مسؤل کسې نه رجستر کوي دغه بیا ستونزه پېښې که نه چې بیا امنیتي برخه کې دغه ستونزه پېښې. په دې برخه کې د شبکو پلاسان سره خبرې شوې دي خپله وزارت په دې برخه کې کار کوي په داسې یو دواړ داسې یو پلان جوړ کړي تر څو په بازارونو کې په هغه ځایونو کې یعنې په رسمي ډول باید سیم کارت وپلورل شي نه په غیر
خو د ننګرهار اوسیدونکي ټینګار کوي چې طالب چارواکو ته پکار ده چې له هرې ممکنې لارې د غیر قانوني سیم کارتونو د خرڅلاو او کارولو مخه ونیسي چې په ناسمو او غیر قانوني کړنو کې ورڅخه ګټه وانخیستل شي.
د مشال تر څنګ اوسئ، د سهار لنهو، د ماښام تر شپږو.
په داسې حال کې چې په خیبر پښتونخوا کې بلدیاتي انتخابات په مرحلو کې دوام لري، د لومړي پړاو ټاکنې د صوبې په ولسلو کې وار لمخه سوي او د بلې هغې به ډېر ژر وسي. هم په دې تړاو په بېلابېلو سیمو کې مدني ټولنې په خلکو کې د رای یا ووټ ورکولو د اهمیت په اړه غونډې جوړوي. دغسې یوه هغه په سوات کې پرون سوې وه. په دې کې بینوا ډول بلدیاتي ټاکنې په یو جمهوري نظام کې ډېر اهمیت لري او باید په داسې طریقه وسی چې پکې زیات څخه زیات خلک خپلې رای وکاروي. پر دې مهال ځینو کاندیدانو یا امیدوارانو ول په دې ټاکنو کې ځینې نیمګړتیاوې شته چې باید ختم کړل شي. د سواته نیاز احمد خان رپورټ راکوي.
د خیبر پختونخوا په اتلس ضلعو کې بلدیاتي ټاکنو کې سوات هم شامل دی چې د مارچ په یو دیرشمه نیټه او پکې الیکشن وي. دغه لپاره تیاری روان دي او په دغه لړ کې ځایي غیر دولتي ټولنې لخوا جوړه کړې شوې غونډه کې د بلدیاتي نظام پوهان نورالهدي امیدوارانو او عامو خلکو ته تفصیلي وینا وکړه. دوی ویل چې وړاندې بلدیاتي نظام کې اوس بدلون نه شوي، دا ځل به یو ووټر پنځه یا شپږ ووټونه استعمالوي چې پکې د ډیویژن په کچه یو میر یا د هر تحصیل په کچه یو چیرمین، په ښارونو کې به یونین کونسل او په کلو کې به ویلج کونسل کې چې وړاندې په یونین کونسل یا دی دغه کې به درې جنرل کونسلران منتخب کیږي او دغه رنګه مزدور کسان یوت د خزو او اقلیت لپاره به یو سیټ مخصوص وي.
د کې آفس چې دی ټرمز دا سلور کال دی او دغه شروعات الی بکی چې کله ډومبې سیشن بو دغه شي ډومبې سیشن په عموما چینو میاش کې به یو ځل خامخه یو سیشن کیږي او دغه لپاره ضروری ده چې 30% خلک موجود وي دغه کونس کورم. مثال سل کسان وي چې کم از کم 30 کسان ممبران حاضر وي نو هغه سیشن دې راغوښتې شي. که 30 نه کمی نو هغه سیشن منه کنسیډر کیږي او دا میاش کې یو ځل خامخه کیږي.
سیمینار کې شریک د ملکن ډیویژن الیکشن کمیشن مشر محمد ندیم خان ویل چې دا وخت پاک او صفا الیکشن سرته رسولو ذمہواري دوی ته په سر ده. په دغه لړ کې الیکشن کمیشن خپل عملی ته روزنه ورکړي خو امیدواران او ووټران دې هم خپل ذمہواري ترسره کړي.
که زمونږ سیاسي خلکو خپل ووټر خپل ایجنټان صحیح طریقې سره ټرین کړي وي نو کم سے کم چې یو سړی دومره خواري مونږ او تاسو کوچ پولنګ سټیشن ته راولو او هغه راشي ووټ واچي او بیا ما غلط وي دا یو ډیره غټه مونږ هم خپل ناکامي ګڼو او دا ستاسو هم ناکامي ده. او سره سره چې کم زموږ امیدواران دي یا زموږ د لیډران دي دا غي هم ناکامي ده. نو تاسو کم سے کم په دې ځان فکر چې تاسو دا الیکشن کې کینډیډیټس پسکې ووټر چې کم دي هغه د پاره د ووټ طریقې کار څه دي.
سیمینار کې شریکې د بحرین پخوانی د خزو نمائنده نصرت اقبال وای چې تیر نظام کې خزو ته خاص اختیارات نه ول او اوسم دوی د دې نظام نه مطمئن نه دي.
نو د دې نه لا فلحال زما دونه امیدونه نشتی چې یو ډیر غټ بدلون به راځي او اوس چې کوم خواتین بس راځي منتخب کیږي دا غي आवाज بډیره ور دي کی یو ډیر به فیصله سازي کی باغي خپل کردار به ادا کوي کې دې شي د مخکینی وختونو نه بخشي خو دونه زیات زپر امید لا نه يم.
په خیبر پختونخوا کې دوه کاله د ځنډ نه وروسته بلدیاتي ټاکنې په داسې حال کې کیږي چې پکې حکومت د منتخب بلدیاتي نمائندګانو اختیار نه 15 محکمې وستري. دې تر څنګ یو شمېر اختیارات یې اغستي او بیا په 13 دغه ټاکنو امر د پاکستان اعلی عدالت سپریم کورټ په سیاسي کچه د مارچ په 1.5 نیټه د کولو امر جاری کړی. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
دا مشال ریډیو دا
له سوځخه خبر ضلع ته ځو. د خبر ضلع د زراعت محکمې ویلي دوی په باړه کې د کار کروندې بحالې لپاره هلي ځلې پیل کړې دي. دوی زیاتوي چې د یوې غیر دولتي ادارې کمیونټي ریزیلینس اکټیویټي په مرسته یې زمیندارانو ته روزنه هم ورکړې چې دا شان په ساینسي بنیادو زراعت ته وده ورکړل شي. خو د سیمې اوسیدونکو وایي د کار کروندې د منصوبو هرکلی کوي خو باید تر هر څه مخکې په سیمه کې د مځکو لپاره د اوبو مسله ختمه کړل شي. نور حالبه له خیبره فرحات شنواری راکړي.
د خیبر ضلع د زراعت محکمې ډایرکټر ضیاءل اسلام داوړ مشال ریډیو ته وایي چې دوی په خیبر ضلع کې د زراعت د ودې لپاره په مختلفو منصوبو باندې کار پیل کړی.
د موجوده په اوس ټیم کې صدې 30-40 اکر باندې به مونږه سبزی کرو چې مختلف های ویلیو ویجیټیبل چې کومه سبزی دوه به کرو. مونږه 100 کسان فارمر ټرین کل چې اته مونږه ټول کیټ سا په خري ورته اته ټول کیټ شامل او شول 75 کسان به نور ټرین کیږي. اته به داسې سامان ملاويږي په فیوچر کې ان شاء الله. به دیتا مونږه اوس بغونه لګو. د مونږه د زیتونو سکیم اپرو شو دا یو میگا سکیم ده ان شاء الله. پکې مونږه د زیتونو بغونه لګو او د خیبر د پرما یو دنګلی زیتون زیتون چې
د باډی کاخیلو یو وګړی شفیق اپریدی وایي چې د کر کلی منصوبو ستاینه کوي خو په کار د ځمکو لپاره د اوبو بندوبست هم وکړی شي.
په ځمکه خبره کوم، څلور پنځه پیرې مونږ بوټي خپل پسونو بوټي مونږ وکړل دلته، خو هغه میاشت نیمه بعد مونږ اوبه نشو ورته پوره کولی. اوبه نه وي هغه وچ شي بالکل. په باډه کې د کاخیلو چې کومه ځمکه ده دا په زرونو اکړه ځمکه ده او دا ټوله زرخیز ځمکه ده. په دې باندې هر نمبر فصل کېږي، جوار، غنم او فروټ چې کم مواجات دي هر یو بوټیم کېږي دلته په دې علاقه کې. که تخمونه را کوي یا بل څه را کوي نو په تخمونه مونږ څه کوو چې زمونږ اوبه نه وي. اوس د سیارې په تاون باندې داسې 100 زمیندارانو ته باقاعده ټریننګ هم ورکړلو. هغه 100 زمینداران په هغې کې راځي چې کم د لکه د کومو زمیندارانو ټویلونه شته، اوبه شته، هغه یې رجسټر کړي دي محکمه زراعت سره او سیارې په تاون باندې غوله ټریننګ هم میلاو شو. او لاس ګاډی او بیلچې او ګودالې او ټسکورې او دا شینه دای هم ورکړل.
د خیبر باډي اوسیدونکو وایي چې هلته د وسلوالو پر ضد د پوځي عملیاتو په وخت د خلکو په سلګونه جربه پټي شارټ شوی او اوس په کار ده په بیا بحاله کې ورسره حکومت مرسته وکړي. په باډه کې 2008 نه تر 2018 پورې د وسلوالو ډلو پر ضد پوځي عملیات ترسره شوي. د خیبر امنیتی او انتظامی چارواکي وایي چې اوس په باډه کې امن بحال شوی او کډوال ورستانه شوي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
مشال ریډیو لتا سو سره ده په هر غړې، هر لحظه او هر شیبه کې.
نن د فروری 4مه د ټولنیز انصاف یا سوشل جسټس نړیواله ورځ لمانځل کیږي. ملګرو ملتونو ویلي په یو معاشره کې د ټولنیز انصاف لپاره ضروری ده چې هلته امنیت، د بشري حقوقو او بنیادي خپلواکۍ احترام وي. په پاکستان کې د ټولنیزو چارو پوهان وایي چې په دې وخت کې لوړی یا مالداری طبقې ته زیات لومړیتوب ورکول کیږي او ټولې طبقې پر وسایلو برابر اختیار نه لري. دا چې ټولنیز انصاف دی څه او په پاکستان او په تیر بیا په خیبر پښتونخوا کې صورتحال څه دی، په دې اړه تفصیل دانیا ساجمل په دې رپورت کې اورو.
د فبرری په شلمه د ټولنیز انصاف یا سوشل جسټس نړیواله ورځ لمانځل کیږي. ملګرو ملتونو په خپل ویب پاڼه لیکلي چې سږ کال د دې ورځې موضوع د رسمي روزګار له لارې ټولنیز انصاف ترلاسه کول دي. ملګرو ملتونو د 2008 کال د نومبر په 26مه اعلان وکړ چې هر کال به د فبرری شلمه نیټه د ټولنیز انصاف یا سوشل جسټس د ورځې په توګه لمانځي. دا چې ټولنیز انصاف څه ته وایي، د ټولنیزو چارو پوه په پېښور یونیورسټي کې پروفیسر جمیل احمد چترالی مشال ریډیو ته وویل چې ټولنیز انصاف په معاشره کې موجود د هرې طبقې خلکو ته برابر حقونه او د ژوند د تیرول لپاره د روزګار په ګډون موقع ورکول دي.
کله د سماجی انصاف خبره کوو نو مونږ په یو جیوګرافي کې د استوګنې لرونکي قوم یا د خلکو په هغه وسایلو باندې د متناسب حق او د هغې لپاره رایج نظام کې د هر د نمائندگی خبره کوو. یعنی مونږه کوایو چې د پاکستان کې سماجی انصاف بیرونګورو چې د پاکستان په سایلو باندې د پاکستان ټول طبقاتو ته مساوي حق دی که نشته. که مونږه په روزګار خبره کوو نو مونږ ګورو چې آیا زنانه، نارینه، ترانسجنډر ټولو ته یو شان اپرچونیټیز یا متناسب یا چې کوم داغې ضرورت دی د هغې مطابق نمائندگی ملاویږي که نه. سماجی انصاف دا دی یو تصور دی د ویلفیر او دا د انسانیت معراج دی.
د ملګرو ملتونو امنیتي شورا ویلي چې د امنیت د ترلاسه کولو او د هغې د برقرار ساتلو لپاره ټولنیز انصاف ډېر ضروري دی. د ادارې ویلي چې د امنیت د غیر موجودګۍ، بشري حقونو او بنیادي خپلواکۍ ته د احترام نه کولو له وجې ټولنیز انصاف نشي ترلاسه کېدی. په پاکستان او په تیره بیا په خیبر پختونخوا کې د ټولنیزو چارو پوهان وایي چې په دې هیواد کې اوس هم د برطانیې د دور په څیر حالات موجود دي او په هر څه کې لوړې طبقې ته ترجیح ورکول کیږي. جمیل چترالی زیاته کړه چې تر څو پاکستان له امنیتي ریاسته په خیر خیګړې ریاست نه وي بدل شوي، تر هغه په دې هیواد کې ټولنیز انصاف ممکنه نه ښکاري.
پاکستان شو، برازیل، افریقی ملکونه شو، دا داسې ملکونه دي چې د دې ملکونو استحصال نه صرف عالمی قوتونه کوي بلکې په دغه ریاستونو کې اندرونی قوتونه هم د هر کمزور طبقې استحصال کوي. نو سماجی انصاف خبره په دې معاشره کې د یو خواهش تر حده پورې جمدی ده، ځکه چې د پاکستان د دې چې کوم د طاقت منبع ده هغه پر استعمالیت په بنیاد جوړه ده. مونږ که د برټش امپیریالیزم نه راځي خوا نظام عمر کنټینیویشن کې پاتې شوی دی. د نظام ترانسفارمیشن په پاکستان کې نه دی شوی، صرف د شخصیتونو ترانسفارمیشن شوی دی. د سکن کلر بدل شوی دی، دماغ او د سوچ هغه نه دي بدل شوي، اهداف نه دي بدل شوي. د دغه وجې نه چې د پاکستان کومه حصه هم جدا کېږي نو د هغې ژوند بدلېږي. یعنی بنګلادیش نن هغه بنګال نه دی چې کوم د پاکستان سره.
په چترال یونیورسټي کې په سوشیالوجي څانګه کې پروفیسر ډاکټر حبیب نواز مشال ریډیو ته وویل که په پاکستان کې د سمکو د سرمایه کاری په قانون کې ترمیم وشو، تر پوهنتونه وړیا یا مفت تعلیم ورکړل شو او د حقونو او قانون په اړه د پوهاوي مهمونه وشول، نو امکان دی چې په ټولنه کې معاشرتي انصاف هر چاته ترلاسه شي.
1947 کې کله ازادي ملاو شو نو د دې شک نشي چې دا ازادي ډېر زیاتې فائدې راغلي. او هغه شان ملاو نه شو لکه څنګه چې په نورو ملکونو کې ریولوشن راغلي دي او د هغه انقلاباتو په نتیجه کې سماجي بدلون راغلی. دلته اوس هم خانیزم دی، میډیا رپورټس دې نه ډک دي. چېر د غټ سړي نه که څه زیاتې وشي نو اول خو هغه اګنور کېږي، سماجي طور لوور سټیټر نه څه دغه وشي نو هغه ډېر زر گرفتار شي.
د ټولنیزو چارو پوهان وایي چې پاکستان یو جمهوری هیواد دی خو پکې لوړې طبقې ته زیات ځای ورکول کیږي. الته د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د قانون او بشري حقوقو د قائمه کمیټې او د تحریک انصاف ګوندغړي نذیر احمد عباسی مشال ریډیو ته ویل چې حکومت په هیواد کې د بیلابیلو طبقو ترمنځ د توپیر ختمول لپاره بې وسلو ته د روزګار لپاره د موکو او لشتمنو څخه د ټیکسونو اغستو په ګډون د ځینو نورو ګامونو له لارې هڅه کوي چې ټولنیز انصاف یقیني شي.
په پاکستان کې لتیرو شاوخوا اویا کلونو راهیسې یو بل دنیا جوړ شوی چې پکې دوه ډول خلک اوسېدل. یو ډول خلک ډیر مالدار دي او بل ډیر غریب. د دې دوه طبقو ترمنځ د درزون ختمول په مخ زموږ حکومت د بیوز لپاره د کار موقع برابرې کړي، ځوانانو ته کرزی ورکول پیل کړ. دغه سي د مالداري طبقې څخه موږ ټیکسونه اخلو چې په هغو پیسو د هیواد د نورو لس لپاره کارونه وکړو. موږ احساس پروګرام او د تعلیم لپاره د وظیفو ورکول پیل کړي چې په هیواد کې له هر چا سره انصاف وسی.
وزیر اعظم عمران خان په واک کې تر راتلل وروسته سو واري د دې هیواد د مدینه ریاست په سیر د جوړولو ویلي دي. نوموړي په دې اړه زیاته کړې چې د مدینه ریاست لومړی اصول د ټول لپاره یو شان قانون وو. په دغه ریاست کې به کمزوري طبقې ته خوندیتوب ترلاسه وو. نو اوس دوی هم دغه سیاسي نظام په پاکستان کې د عملي کول لپاره هلې ځلې کوي.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار نهو د ماخام تر شپږو بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.
اوسم د خبرونی هرستای ریپورت د اولمپیک لوبو پاړه دی. په چین کې نن د ژمنۍ اولمپیک لوبي پای ته رسیدي او د اولمپیک بیرغ د 2016 کال ژمنۍ لوبو کورنۍ قربانو ته سپارل کیږي. ټاکل شوی چې راتلونکي ژمنۍ اولمپیک لوبي د په ایتلی کې وسی. سژنۍ لوبي د تل په څیر له خبر جوړونکو پیښو سره ملوي. اسد لودین په دې موضوع ریپورت لري.
د اولمپیک پر سګنیو ژمنیو لوبو تر ټولو ډیر سیوری کورونا غوړولی وو چې دی وبا ورزشکاران، خبریالان او هم نندارچان او تنظیمونکي محدود کړي وو. ځینو هیوادونو بیا د دې لپاره دغه ژمنۍ لوبې له سیاسي پلوه تحریم کړي وي چې ویل یې چین د بشري حقونو د ټینګښت په برخه کې ښه سابقه نه لري. خو د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین چې له لویدیځ سره په ناندریو بوختی له خپل چینایي سیال شي جنپینګ سره د پیوستون په هدف د اولمپیک د پرانستې مراسمو کې حاضر وو. د چین په ژمنی اولمپیک کې د خبریالانو شمیر هم کم وو او وینه شو کولای چې د اولمپیکي لوبو له ټولو پیښو راپورونه جوړ کړي. د چین چارواکو د دغه محدودیتونو علت د کورونا ویروس د مخنیوي او کنټرول هڅې بللي، خو ځینې بیا په دې باور دي چې دا اقدامات د دې لپاره کېدل چې خبریالان بې پلوه اطلاعاتو او د اولمپیک سیاسي اړخونو ته لاسرسي منع کړي. د اولمپیک پر ګډون کوونکو د ځانګړو محدودیتونو له کبله ځینې هغه لوبغاړي د کورونا د مثبتوالي له کبله له لوبو پاتې شول چې له کلونو کلونو راهیسې چمتووالی ورته نیولی وو. له دې ټولو بدلونونو سره سره چینایي چارواکو نن وویل چې دوی اولمپیکي لوبې په بریالیتوب سره پای ته ورسولې. د سګنی ژمنی اولمپیک د جوړولو کمیټې ویاند تاو ویډانګ وویل دا ژمنی لوبې به په تاریخ کې تلپاتې واوسي. د چین له سګنیو اولمپیکي لوبو څخه خپل چین 9 د سرو زرو مډالونه وګټل او دریم مقام ترلاسه کړ. د لوبو اتلولي ناروې د سرو زرو د 1400 مډالونو په ګټلو خپل کړه. دا هغه هیواد دی چې 5.5 میلیونه نفوس لري. جرمني د سرو زرو د 1200 مډالونو په ګټلو دویم او امریکا په اتو هغه څلورم مقام وګټه.
دا اسد لودین له دې ریپورت سره د خبرونی ورستۍ شیبو تراغلیو خبرونی پای ته رسولو لمخبه په تلو تلو کې له منور شازه د خبرونو لنډی زوورو.
د پښتون ژغورنې غورځنګ مشهر منظور پښتین غوښتنه کړې چې حکومت دې د پښتنو په ګډون د نورو قانونو د خلکو د جبري تښتونو مخنیوي یقیني کړي. موږ دا خبرې کوو په کراچۍ کې د غورځنګ یو مشر قاضي وزیر او نورو غړو د مشکو لپاره احتجاجي پرلت ورته. دا احتجاجي پرلت د فروری له 11 راهیسې دوام لري. د پاکستان حکومت د نادرکو کسانو د منځلو لپاره په دوه ورځې ولسم کال کې کمیشن هم جوړ کړی. په پیښور کې د اسلامي اکاډمۍ په توګه استادان وایي چې تر خپلو وختونو پورې کېدو به احتجاج ته دوام ورکوي. د فروری له 15 راهیسې شروع شوی د احتجاج کې استادان په تنخواګانو او د کور په مراتبو کې د اعلان شوی اضافي عملي کولو غوښتنه کوي. تر خو د پوهنتون انتظامیه راتلونکې میاشتې پورې د استادانو غوښتنو پوره کولو احتجاج ولري. د ځوانانو د چارو لپاره د پاکستان وزیر اعظم ځانګړي سلاکار روشماندار ویلي چې حکومت د کامیاب ځوان پروګرام له مخې په قبایلي جلو کې د ځوانانو د پرمختیا لپاره 3.5 ارب روپۍ لګولي او د روزګار لپاره یې 50,000 موقع برابر کړي. بل خوا د قبایلي ځوانانو اتحادیې وخت په وخت له حکومت د اعلان شو منصوبو عملي کولو غوښتنه کړې. د برتانیا وزیر اعظم بوریس جانسن له بی بی سی سره په خبرو کې وویل که روس په یوکرین حمله وکړي نو امریکا او برتانیا به د امریکایي ډالرو او برتانوي پوندونو استعمال ته د روسي کمپنیانو رسایي بنده کړي. خو ماسکو په بیا بیا ویلي چې په یوکرین د حملې نیت نه لري. او د پاکستان سپر لیگ شل وریز کرکټ سیالیو کې نن په لاهور پنجاب سټیډیم کې کوټه ګلیډیټرز کراچۍ کینګز ته په 2 رنګونو مات ورکړه. نن دویمه لوبه به د پیښور په وخت ماښام 9:30 د ملتان سلطانز او اسلام آباد یونایټډ ترمنځ کېږي. په دې لوبو کې پرون لاهور قلندرز اسلام آباد یونایټډ ته مات ورکړې وه. د پاکستان سپر لیگ په دې سیالیو کې شپږ لوبډلې برخه اخلي چې پای لوبه به د فروری په 19 کېږي.
منور شاو چې د خبرونو لنډیز دروورول او ریدونکو هم لدی سره د مشال ریډیو د نن ورځې نه ساته خبرونه پای ته رسیږي. که هم تاسو په دې څه په پاته سوي نو دیوار رادیو اوریدلای شئ. مشال ریډیو د نن خبرونه پای ته رسوي. سبا بیا تاسو په خدمت کې د اوس لپاره عبدالحکیم کاکړ او ملګرو ته اجازه ورکړي. په مخه مو شه.